السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. دوستانو د ازادي راډیو دایو ساته خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي ریاست وي ممکن نن د افغان حکومت پلاوی او د طالبانو استازي په ابوظبي کې سره وویني او مخامخ خبرې وکړي. پروانه خبرونه کې د افغانستان د سولې د پروسې د روانو تحولاتو په اړه در سره تازه او ورستي معلومات شریکو. د نړۍ چارو ته هم کتنه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شوراوی په ابوظبي کې پر دې خبرې کې چې حکومت او طالبان څرنګه مخامخ سره کتلای او پر سوله بحث کولای شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي له دواړو خواوو په افغانستان کې سولې ته لیوالتیا لیدل کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي موږ د دې ستاینه کوو چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د پاکستان تعهد مني او ورته متوجه ده. او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازه سټیفن دی مستورا نن په ژنیو کې د ایران، روسیا او ترکیه له ډیپلوماتانو سره ګوري. د افغانستان د سولې علي شوراوی چې په ابوظبي کې پر دې خبرې کېږي چې حکومت او طالبان څرنګه مخامخ سره کښېنستلی او پر سوله بحث کولای شي. د دې شورا غړي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پوښتنه د کابل پلاوی نن ابوظبي ته رسېدلی دی. وقات وویل
دې کې به د دې خبرې کوشش کولی شي چې دغسې جلسې زموږ تر منځه دا ممکنې دي او د دې جلسو تداوم ته باید متعهد شو او داسې یو حالت منځته راشي چې بالاخره د طالبانو موظف او باصلاحیته هیئت د افغانستان د دولت د هیئت سره مخامخ خبرو ته آماده شي.
د افغانستان د جمهور رئیس دفتر ویلي چې د افغانستان د سولې مذاکره کوونکی پلاوی د عبدالسلام رحیمی په مشرۍ ابوظبي ته تللی دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار د سفر ته په اشاره پر ټویټر لیکلی چې سوله را روانه ده او د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست ویان نن ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د استازو او د حکومت پلاوی ترمنځ د مخامخ مذاکرو د پیل امکان زیات دی. خو د وسوالو طالبانو ویان پرون په یو بیان کې وویل چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي له دواړو خواوو سولې ته لیوالتیا زیاته لیدل کېږي. په کابل کې د اروپایي اتحادیې استازی پیری مایدن نن ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې ټول افغانانو ته د سولې پوروړي دي او دا چانس باید بې ځایه له لاسه ونه وځي.
To see how we can best contribute, you know.
دا وی مهمه خبره ده چې موږ څنګه کولای شو هغه د سولې خبرو ته وهڅو. زما پاند د سولې لپاره انګیزه او حرکت شته. له دوړو طرفونو د سولې لپاره لیوالتیا لیدل کیږي. نو زه فکر کوم چې دا فرصتونه به د افغانستان د خلکو لپاره سولې راوړي.
Should not be missed. We owe it to the people of Afghanistan.
په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي وویل چې د افغانستان په لنجه کې ټول شکلي خواوی دي نتیجې ته رسیدلي چې جګړه باید پای ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي موږ د دې ستاینه کوو چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د پاکستان تعهد مني او ورته متوجه ده. قریشي نن پر ټویټر لیکلي پاکستان به تل د افغانستان د سولې او له افغانستان سره ګټور گاونډي توب لپاره کار کوي. شاه محمود قریشي د افغانستان، چین او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره تیرونی کابل ته تللی و. د پاکستان یو پلاوی به د افغانستان د سولې په اړه په متحده عرب اماراتو کې هم په روانو خبرو او کتنو کې برخه لري. خو دا چې د پاکستان لوري څوک په دې خبرو کې ګډون کوي نه ده څرګنده شوې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازه سټیفن دی مستورا نن په ژنیو کې د ایران، روسیا او ترکیه له ډیپلوماتانو سره ګوري. هغوی به د سوریه د وضعیت د کراري لپاره په سوریه کې د نوي اساسي قانون د جوړېدو پر امکاناتو خبرې وکړي. دا شایي په سوریه کې د روان وضعیت په اړه د سټیفن دی مستورا وروستۍ رسمي جلسه وي، ځکه په راتلونکو ورځو کې دا ځانګړی ماموریت پای ته رسیږي. د برېټانیا هوایی شرکت بریټیش ایرویز تر ویل سيزي ځن وروسته اسلام آباد ته د خپلو پروازونو د بیا پیلولو اعلان کړی. په اسلام آباد کې د بریټیش ایرویز د فروشاتو مسؤول نن خبریالانو ته دا خبر ورکړی دی. د هوایی شرکت په 2000 میلادي کال کې د اسلام آباد په مریوټ هوټل تر خونړۍ حمله وروسته اسلام آباد ته خپل پروازونه بند کړل. د رویټرز خبري اژانس په حواله برټش ایرویز پریکړه کړې چې اسلام آباد ته خپل پروازونه به د راتلونکي کال په دوبی کې لسره پیل کړي. د جرمني پولیسو او ځانګړو ځواکونو نن د برلین ښار په لویدیځ کې یو جومات د تروریستانو د تمویل په شک تلاشي کړ. د برلین لوی څارنوالۍ د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې پولیسو غوښتل په دې جومات کې هغه اسناد ترلاسه کړي چې څرګندولی شي چې له دې ځایه په سوریه کې له تروریزم سره مالی مرسته کېده. د برلین د څارنوالۍ له لورې په دغه خبر باندې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. او د قزاقستان فلم آیکا د غوره بهرنیو فلمونو په برخه کې د 2019 میلادي کال د اوسکار جایزې ته کاندید شو. د اوسکار جایزې ته د کاندیدو فلمونو لیست پرون خپور شوی دی. سشکال له کولمبیا برډس آف پاسیج، له دنمارک د ګیلټي، له جرمني نیور لوک اوی، له جاپانه شاپ لفټرز، له مکسیکو روما، له پولنډه کولد وار او له جنوبي کوریا برنینګ د غوره بهرنیو فلمونو د جایزې لپاره کاندید شوی دی. د قزاقستان فلم جوړونکي سرګي دواسیوی د آیکا فلم د یوې مجردې مور پر ستونزمن ژوند جوړ کړی چې د شوروي تر سقوط وروسته له قزاقستانه د کار لپاره مسکو ته ځي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغان حکومت وی تمه ده چې نن په متحده عربی اماراتو کې افغان حکومت او طالبان په خپلو کې غونډه وکړي. په عین حال کې د سولې عالي شورا وی چې په نننیو خبرو کې هڅه کیږي چې د افغان حکومت د پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبرو ته زمینه برابر شي.
نو دا هغه مقدماتي فعالیتونه دي چې د دې په نتیجه کې ان شاء الله د دوستۍ سهولت چې د دوو هیاتونو ترمنځ مخامخ خبرو ته آماده کېدل دي دا هم په لاس راشي.
د افغانستان او نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم بیا وایي چې که طالبان له افغان حکومت سره خبرې کول نه مني نو دا به د سولې په پروسه کې او د افغانستان پر وړاندې جفاوي.
ما ته د طالبانو انکار د افغانستان د حکومت سره پر ناستې او خبرو دا اصلا د سولې د قضیې سره جفا ښکاري. افغانستان حکومت او امریکا د جنګ یو اړخ دی. طالب تر اوسه پورې هم په زړه کې دی.
اروپای ټولنه وایي د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې مثبت خوا ته روانې دي. د نورو راپورونو سربیره په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي د نارینهو په مقایسه په رسنیو کې د ښځو ګډون او رول کم دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه اوریدلای شي. نیمه نړۍ د ښځو ونیس پروګرام او تفریحي خبرونه د ګوډي اچار. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې ممکن د افغان حکومت پلاوی او د طالبانو استازي په ابوظبي کې وویني او له یو بل سره خبرې وکړي. د دې ریاست مرستیال وین امید میسم د طالبانو اعلامې ته په عکس العمل کې ویلي چې له افغان پلاوی سره به خبرې ونه کړي، خو له ازادي راډیو سره نوموړي په خبرو کې وویل چې نن د دواړو لورو ترمنځ د ملاقات زیات امکان شته او د ابوظبي دغه ناسته به د سولې د خبرو پیلېدو امکان زیات کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغان پلاوی د زلمی خلیلزاد په هڅو او بلنه ابو زبی تتلل ده. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر ریپورت کې ورو.
د امریکای چارواکو او طالب استازو ترمنځ د ناستې دوهم ورځ چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د پیلېدو ور بولی او ورته هیله مند ده. د افغان حکومت اجرایی ریاست مرستیال وین امید میسم د سه شنبه پر ورځ غونډې ته په پام ازګرړو ته ویل نن به په ابو ظبي کې د افغان حکومت پلاوی او طالب استازي سره مخامخ خبرې وکړي چې دغه چاره به د دواړو اړخونو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو د پیلېدو امکان زیات کړي. دوی وایي د دې امکان شته چې د افغان پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې پیل شي. هیله لرو چې له کلونو وروسته د دواړو لورو استازي د خبرو میز ته کښېني او سولې ته د رسیدو پر څرنګوالي او د بریالیتوب پر لارو چارو خبرې وکړي. د خغلی مسم په خبره د ابوظبي په ناسته کې د پیاوړو او غیز لرونکو هیوادونو استازي هم ګډون لري چې مهم بحثونه به د سولې په بهیر کې د سنتیاو پر رامنځته کولو او مخامخ خبرو ته د دواړو لوریو هڅول وي. له تیرو دوه ورځو راهیسې د متحده عرب امارات او ابوظبي ښار د افغانستان د سولې په اړه د ناستې کوربه ده چې پکې د طالبانو د ډلې پلاوی، امریکایي چارواکي، سعودي عربستان او پاکستان ګډون لري. افغان پلاوی په دغه ناسته کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په بلنه او هڅو ګډون کړی دی. د افغانستان حکومت وایي په ابوظبي کې د تیرې ورځې په ناسته کې د سیمې د هیوادونو استازو زلمی خلیلزاد، د افغانستان د ملي امنیت استازو، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د افغانستان د سولې په سیمه ییزو اړخونو او د سولې مخامخ خبرو ته د زمینې د برابرولو په اړه خبرې وکړې. له دې وړاندې کابل د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د درې اړخیزې ناستې کوربه و چې پکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني لوري وغوښتل چې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. له دغې ناستې وروسته د پاکستان صدر اعظم عمران خان اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ ناستې ته زمینه برابروي، خو له دومره هیلو سره سره طالبانو تل له امریکایي چارواکو سره پر خبرو ټینګار کړی او له دغې ناستې یو ورځ وړاندې د یوې لامې په خپرولو سره په ابوظبي کې له افغان پلاوي سره لیدل رد کړل او وویل چې دوی چمتو نه دي د افغان پلاوي سره خبرې وکړي. خو له دومره هیلو سره سره طالبانو تل له امریکایي چارواکو سره پر خبرو ټینګار کړی او له دغې ناستې یو ورځ وړاندې د یوې لامې په خپرولو سره په ابوظبي کې له افغان پلاوي سره لیدل رد کړل او وویل دوی چمتو نه دي چې له دغه پلاوي سره وګوري. د ابوظبي درې ورځنۍ ناسته په داسې حال کې روانه ده چې له دې وړاندې امریکایي چارواکو د افغانستان د سولې په پروسه کې د زلمی خلیلزاد د صلاحیتونو پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د سولې علي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره چمتووالی نیولی او د ابوظبي ناسته به د سولې خبرو اترو پیلېدو ته زمینه برابره کړي.
او دا ابتدایي امادګۍ لپاره د افغانستان دولت او د سولې علي شورا هم امادګۍ لري. موږ امیدوارو چې دغه مقدماتي ملاقاتونه، فعالیتونه بالاخره دغه مرحلې ته ورسیږي کوم چې د دې مذاکراتو مرکزي نقطه ده او هغه د افغانستان او د طالبانو د موظفو هیئتونو لخوا نه مخامخ خبرې دا امیدواري شته ان شاء الله.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر استازي د سولې د دغه هڅو هرکلی کوي او پایلو ته خوشبین دي. د افغانستان د مشران جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار وایي امریکا او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته پکار ده چې په پاکستان فشار راوړي سو طالبان د مذاکراتو میز ته راکاږي. بلخوا د ولسی جرګې منشی عرفان الله عرفان وایي که د افغانستان حکومت د یوې قوي طرحې او کلک ارادې سره د ابوظبي په ناسته کې د سولې د خبرو پیلېدو لپاره هڅې ونه کړي داسې ناستې به چې پکې پاکستان او طالبان هم ګډون ولري تر ډېره د هغوی په ګټه تمام شي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د واصل وصال پر راپور کې مو اوریدل چې د افغان حکومت اجرای ریاست وی ممکن نن د افغان حکومت پلاوی او د طالبانو استازي په ابوظبي کې له یو بل سره خبرې وکړي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وی افغان حکومت او امریکا به د افغانستان د سولې په برخه کې د هیوادونو د نقش په اړه له ډېر درایت او غور څخه کار واخلي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه انتظار خادم په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان، امریکا، طالبانو، سعودي عربستان او پاکستان خبرې د افغانستان د سولې په برخه کې مهمه ارزوي، خو له افغان پلاوی سره له خبرو نه د طالبانو انکار د سولې له پروسې سره جفا ګڼي. له خاغلی خادم سره زموږ همکار اجمل تورمان خبرې کړې او په سر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارو هیوادونو د مؤثریت په اړه ترې پوښتنه کړې.
زما نظر دا دی چې دا کوم هیوادونه چې د اوس افغانستان په سوله باندې بحث کوي دوی هر یو هیواد د افغانستان د سولې لپاره ستراتیژیک ارزښت لري. اوس دا وایم چې کومه ناسته چې شروع ده، کومه ناسته چې دا ډېره مهمه ده چې د افغانستان حکومت او امریکا په ډېر درایت او ماهرانه شکل باندې د دوی د نقش ارزیابي وکړي. هر هغه څه چې دا هیوادونه کولی شي ودی کې هر هغه څه چې نشي کولی د افغانستان حکومت او امریکا په ګډ تفاهم باید نور هیوادونه هم په دې کې شامل کړي. دا یو مهمه اساسي حلقه ده ولې نور هیوادونه هم باید افغانستان په مسله کې شامل شي.
بله خادم صاحب، یو بله پوښتنه هغه ده چې افغان پلاوی هلته تللی دی خو طالبانو اعلامیه ورکړي چې دوی د افغان پلاوی سره نه ګوري. فکر کوي چې دوی نه ګوري افغان پلاوی تګ هلته، نو په دې اړه څه نظر څه دی؟
ما ته د طالبانو انکار د افغانستان د حکومت سره د حکومت سره د ناستې او خبرو دا اصلا د سولې د قضیې سره جفا ښکاري. افغانستان حکومت او امریکا د جنگ کې ورخ دي. طالب تر اوسه پورې هم په زړه کې دی. که امریکا احیانا نوزی د طالبانو د پیشنهاد په اساس باندې کله چې سولې توافقات رامنځته کېږي دغه توافقات به چا سره عملي کړي، ځکه طالبان خو د امریکا خروج غواړي. نو دلته باید یو اړخ وي، یو هغه اړخ باید اسمي اړخ وي، هغه د افغانستان د حکومت اړخ دی. حکومت باید په خپل مذاکره کوونکي ټیم کې تغیرات راولي، په خپل پالیسۍ کې تغیرات راولي، خپل وضاحتونه باید ولري تر څو طالبان په دې باندې مطمئن شي چې کم توافقات چې د دغه مذاکراتي ټیم سره کې.
یعنی فکر کول چې د طالبانو انکار د افغان حکومت د سولې له پلاوي سره شاید دغه پلاوي په ترکیب کې
ستونزې. نه نه نه، اصلا دغه ترکیب چې دا خوړه خبره ده. طالبان فکر کوي چې افغان حکومت د امریکا لاسپوڅ دی، هر هغه څه چې د امریکا حکومت وایي هغه به عملي کیږي. زموږ خبرې د امریکا افغانستان د حکومت سره د وخت زیاده موږ باید دا کار وکړو. تا خو اصلا د طالبانو خپل دریض دی، ولی کله که په تخنیکی لحاظ باندې سره فکر وکړو دا مسله حل لاجی کې غدا ده چې د افغانستان د حکومت که دا لاسپوڅ دی که غریب دی که بیچاره دی که هر څه دی، د دغه اړخ منځوي کول یا د افغانستان د حکومت د اصل سره خبرې نه کول د خپل ذات کې د افغانستان د قضیې د اولیا مناسب سره دښمنی کول دي. یعنی کومنګ د سولې بحث کوو خو سولې راضي هو کچې د سولې وروسته کوم توافقات کیږي دا غي د عملي کولو خبره کوو، نو بیا د افغانستان د حکومت له اړخه یا د رسمي اړخه چې طالبانو سره مخامخ وي د هغه اړخ د نه حضور په حالت کې اصلا سولې موږ باید په دې فکر وکړو چې سوله ده، د سولې سره توافقات دي، د هغې عملي کول دي او له هغه وروسته د ثبات راوستل دي.
په متحده عربی امارات کې د افغانستان د سولې د پروسې د روانو هڅو او د چې افغان حکومت او طالبان باید د سولې لپاره خبرو ته کینی، په دې اړه مو د نړیوالو اړیکو د چارو د کارپو انتظار خادم څرګندونې واوریدي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
افغانستان د سولې د هڅو په موضوع کې پاتې کیږي. اروپای ټولنه وایي د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې مثبتې خواته روانې دي چې نتیجه به په افغانستان کې د سولې ټینګښت وي. په افغانستان کې د دې ټولنې استازي پیری مایډن په یو ځانګړې مرکه کې د یاد مطلب د څرګندولو ترڅنګ ویل چې د افغانستان د جګړې دواړه خواوې اوس دې پایلې ته رسیدلې چې جنگ د حل لار نه ده. په دې اړه واصل وصال رپورټ لري.
په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د جګړې د حل لارې د موندلو لپاره د خپلو هڅو د دوام خبره کوي، اروپایي ټولنه وایي چې روانې هڅې به په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته لار هواره کړي. په افغانستان کې د دغې ټولنې استازي پیری مایډن ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د سولې د روانو هڅو په لړ کې ښه خبره دا ده چې سولې ته د رسیدو په لار کې له دواړو خواوو څخه مثبت حرکتونه لیدل کېږي. دی وایي مهمه خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو هغوی د سولې خبرو ته وهڅوو. زما په اند د سولې لپاره انګیزه او حرکت شته، له دواړو طرفونو د سولې لپاره لیوالتیا لیدل کېږي. نو زه فکر کوم چې دا فرصتونه به د افغانستان د خلکو لپاره سوله راوړي.
East, we owe it to the people of Afghanistan.
خغلی مایرن د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د اروپایي اتحادیې د دوامدار او عملی هڅو ژمنه هم وکړه. د نوموړي په خبره د افغانستان په قضیه کې ښکېل هیوادونه او ټولې خواوې اوس د نتیجې ته رسیدلې چې سوله ایز او باثبات افغانستان په ګټه ده او په دغه هیواد کې جګړه باید نور پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو د دوشنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې له طالب استازو سره خبرې وکړې او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې په ابوظبي کې دغه خبرې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابرول دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو لیږلې اعلامیه کې ویلي چې د دغې ډلې د سیاسي دفتر د غړو او امریکایي لوري ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې مذاکرات کیږي چې د ځینو سرچینو په حواله ښایي دغه خبرې درې ورځې دوام وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په دې غونډه کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان استازي هم ګډون کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود کسه هم د سولې روانې هڅې مثبتې ګڼي، خو وایي چې په دغه بهیر کې افغانان باید په حاشیه کې پاتې نه شي.
دې سره سره بعضې تشویشونه هم شته. هغه تشویشونه دا دي چې داسې ونه شي چې خدای مکړه افغانان په حاشیه کې پاتې شي او د پردې شاته بیا د ځینو ګاونډیانو سره معاملې وشي چې هغه به بیا هېڅ افغان ته هم د منلو وړ نه وي. کوشش دا باید وشي چې د سیمې او منطقې هیوادونه په خپل منځ کې یو اجماع ته ورسیږي او بالاخره افغانان هم دې ته تیار شي چې د یو بین الافغاني تفاهم د لارې نه افغانان خپل تصمیم بیا په خپله باندې ونیسي.
ښاغلی مسعود ټینګار کوي چې د سولې په بهیر کې تر هر چا د افغانان رول ډېر مهم دی او ټولې خواوې باید هڅه وکړي چې د ملت ارادې ته کلک درناوی وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان اجرایی رئیس وایي د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو زیات افغانان له هېواده د وتلو په فکر کې دي. عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ د کډوالو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وویل چې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه د حکومت لومړیتوب دی. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت نه غواړي چې د کډوالۍ د زیاتېدو د لاملونو مخابیت ونیول شي. په داسې حال کې ده چې د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې نږدې 6 میلیونه افغانان د کډوالۍ جوان تیروی. نور حل لإکرام الله إکرام اورو.
د افغانستان اجرایی رئیس وایي اوسنیو حالاتو زیات شمېر افغانان په خپل راتلونکي بې باوره کړي او دوی ډېری وخت له وطنه د وتلو په فکر کې دي. عبدالله عبدالله چې د سه شنبې په ورځ د کډوالو د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې خبرې کولې وویل په هیواد کې د ښه ژوند د تضمین لپاره لازمه ده چې د سولې لپاره ګډې هڅې زیاتې او چټکې شي.
هیڅ وخت تصور نکنیم کې مشکلات مردم افغانستان
هیڅ کله باید دا فکر ونه کړو چې د افغانانو ستونزې هواري شي. کله چې موږ په داسې شرایطو کې وضعیت مدیریت کوو ټول افغانانو ته شرایط ورته دي. همدا اوس یې زه تاسو سره خبرې کوم. سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ په دې فکر کې دي چې افغانستان کې پاتې شي یا د وطن پرېږدي. موږ باید دغو افغانانو ته سوله ییز چاپیریال برابر کړو سو په خپل هیواد کې په سوله ییزه فضا کې ژوند وکړي،
در صلح با هم و در صلح با دیگران با بیرون از خود زندگی کنه.
خاغلی عبدالله ویل د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه د حکومت لومړیتوب دی او په دې برخه کې هڅې روانې دي. د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې ل 6 میلیونو زیات افغانان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کډوالۍ شپې تیروي. د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی وویل حکومت هڅه کوي چې د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیسي او دغه پدیدې ته قانوني بڼه ورکړي. نوموړي همدا شنو ویل چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري د کاري مهاجرت ستراتیژي پر رامنځته کېدو به تر ډیره د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي. څو ورځې وړاندې د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغه ستراتیژۍ له مخې به د راتلونکي لمریز کال په حمل میاشت کې 2500 افغان کارګر متحده عربي اماراتو ته د کار په ویزا واستول شي. که څه هم افغان حکومت د کډوالو بې ځایه شویو د ستونزې حل له خپلو لومړیتوبونو ګڼي، خو لا هم د ځینو راپورونو له مخې هر ورځ لسګونه افغانان له هېواده وځي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم زیدیار د کډوالۍ لاملونو ته اشاره کوي او وایي چې باید ورته رسیدنه وشي.
یکی از عوامل عمده مهاجرت در افغانستان در کنار ناامنی
و د کډوالۍ یو لامل بیوزلی او بیکاری ده چې د جګړو او ناامنۍ ترڅنګ خلک ورسره مخ دي. خو په خوشینۍ سره افغان حکومت لا هم داسې تګلاره نه ده جوړه کړې چې خلکو ته کاري زمینې برابرې شي او خلکو ته د هیله مندي هم نه ده ورکړې چې د بیکاری ستونزې ته به د پای ټکی کېږدي.
در آینده نزدیک به مشکل بیکاری پایان میده.
نوموړی همدا شان وایي حکومت باید د هغو کډوالو لپاره چې په خپله خوخه له کډوالۍ راستنیږي د سرپنا د برابرولو په برخه کې هڅې وکړي تر څو په خپله خوخه د کډوالو د راتګ بهیر تیز شي. که څه هم تر دې وړاندې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي چې افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې ډیر وګړي بې ځایه شوي، خو د کډوالو وزارت وایي ټول حکومت، خلک او نړیواله ټولنه د دغه ستونزې په حل کې ګډ مسؤلیت لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت لومړنی سلاکار به د روسیې له ډیپلوماټ سره د خبرو په اړه د درواغ ویلو په جرم په بند محکوم شي. او د امریکا د سنا جرګې بیا دو ترتیب شوی سندونه وایي چې د روسیې ټولنیزو رسنیو د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر امریکایي رای ورکونکو له نفوس څخه کار اخیستی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له نوریاس نوري اورو.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د ملي امنیت لومړنی سلاکار مایکل فلین به استخباراتي مامورینو ته په متحدو ایالاتونو کې د روسیې له سفیر سره د خپلو محاورو په اړه دولتي مامورینو ته د درواغو ویلو په جرم په بند محکوم شي. د افلند محکمې وروستۍ غونډه نن په پام کې ده. د محکمې دا غونډه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د هغو دوامدارو څېړنو وروستۍ څپرکی دی چې لمنې ولسمشر ټرمپ ته هم نږدې شوی وه. فلین مخکې اعتراف کړی و چې د 2018 کال په جنوري میاشت کې د ټرمپ له لوړې یوازې 4 ورځې وروسته د تحقیقاتو د فدرالي ادارې FBI مامورینو ته درواغ ویلي وو. فلن په سپینه ماڼۍ کې له دې غونډې درې اونۍ وروسته چې د روسیې له سفیر سرګی کیسلیاک سره د دې محاورې نور جزئیات افشا شول، د ملي امنیت د سلاحکار په توګه له دندې لرې شو. په عین حال کې په هغو دوو سندونو کې چې د سنا جرګې د استخباراتو د کمیټې لپاره برابر شوي او پرون خپاره شوي، ویل شوي چې د روسیې فعالانو لخوا د ټولنیزو رسنیو له لارې ډیر کمپاین شوی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر رایه ورکوونکو اغیز وکړي. دا پر دغو انتخاباتو چې په پایله کې ډونالد ترامپ بریالی شو، د روسیې د نفوذ په اړه د کانګرس یوه مخکښه کمیټه ده چې په دې اړه څېړنه کوي. په دې څېړنه کې میلیونونه د ټویټر او فیسبوک پیغامونه، د یوټیوب ویډیوګانې، د انستاګرام عکسونه او د ټولنیزو رسنیو نور مطالب څېړل شوي او هغه د روسیې د مداخلې په اړه چې په څه ډول یې له پرمختللي ټکنالوژۍ څخه د غلطو معلوماتو د خپرولو لپاره کار اخیستی، تر ټولو پراخه څېړنه ده چې ترسره کیږي. د امریکا د ملي امنیت ادارې د 2018 کال په جنوري کې د نتیجې ته رسیدلې وې چې موسکو په دغو انتخاباتو کې د ډیموکرات سیالي هیلری کلینتن په وړاندې د ترامپ ګټه کمپاین کړی او د ټولنیزو رسنیو په څیرې د کمپیوټر د هکولو له لارې هم پر رایه ورکوونکو د اغیز لپاره د تبلیغاتو لپاره استفاده کړې ده. په یو راپور کې په دې اړه چې په سن پیترزبورګ کې د انټرنیټ ریسرچ ایجنسی په نوم له یوې کمپنۍ څخه روسانو په څه ډول استفاده کړې، نوي جزئیات په ډاګه شوي دي. ویل شوي چې د فیسبوک، ګوګل او ټویټر جعلي اکاونټونو له لارې د غلطو معلوماتو د خپرولو هڅه شوې، د ټرمپ د ملاتړ او د کلینتن د بدنامولو لپاره تبلیغ شوی دی. په دغو راپورونو کې د 2018 کال د انتخاباتو په اړه او له هغې راوروسته د تیر کال تر نیمایي پورې مطالب څیړل شوي او په هغو کې د کانګرس لپاره د تیرې میاشتې د ترسره شویو منځمهاله انتخاباتو مسلې ته پام نه دی اړول شوی. په دې اړه چې آیا د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د بهرنیو لوبغاړو لخوا د نفوذ هڅه شوې که نه، بل راپور به چې سپینې ماڼۍ یې سپارښتنه کړې، د امریکا د قانون د تنفیذ او د استخباراتو د ادارو لخوا درې ورځې وروسته د ډسمبر په 1 خپور شي.
او اوس هم له اسمت ساروان څخه یو ساينسي مطلب اورو.
د اوسرس ریکس ستور بیړۍ معلومات ښیي چې د بینو کوچنۍ سیاره اوبه لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د ناسا څېړونکي وایي بینو سیاره ګی مرتوبه ده. دوی د دې سیارې د ماډلونو لومړني معلومات تیرونه خبره کړل. دا معلومات اوسرس ریکس ستور بیړۍ پر بینو سیاره لکښېناستو وروسته ټول کړی دي. د ناسا څېړونکو اټکل کوي چې دا کوچنۍ سیاره صرف 80 میلیون ټنه وزن لري. دا سیاره پر لپسې تر ځمکې را سرخي او 150 کال وروسته ځمکې ته نږدې کیږي. د ستوربیړۍ د معلوماتو له مخې پر بینو سیاره کې هیڅ اوبلن شای نشته، خو د دې سیارې یو لوی برخه خشته خټه ده. د امریکا د ایریزونا پوهنتون یو څیړونکی دانتی لورتاوی د دې فضایی پرخی یا سیارګی محیط شین بخونه دی. د ناسا څیړونکی امی سیمن وای د سې شواهد شته چې په خوا په بینو کې اووبوي او اوس چې اسرس ریکس په نویو معلوماتو کې خټه او د رطوبت نشي ثابت کړي ښه خبر دی. څیړونکی باور لري چې بینو د شمسی منظومې د لومړنیو وختونو پاتې شونی دی. لورتاوی د سشکاری چې 4.5 میلیارد کال پخوا د سیاره تر اوس ډیره لوی و او اوبه هم لرلې. اسیریس ریکس توربیری د جنوري په میاشت کې د بینو سیارګۍ تر شاوخوا راګرځیدل پیلوي. سیډونکو به د یو کال لپاره د سیاره وساري. د اسیریس ریکس ماموریت چې 800 میلیون ډالر پرې لګښت شوی په 2013 میلادي کال پیل شو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم جمعه ګل خپلواکم د هرات د مسلخ د کمپنی اړیکې نیولې ورور موږ د اسلام قلعه پر لوی سړک اتوی نږدې 3000-4000 کورونه یو هر ورځ یو دوه درې پر دا پاخه سړک موږ څخه په اوادیسو کې د ترافیکی مړ کیږي او موږ د ترافیکو د رئیسات څخه غواړو چې یو دوه درې جمپ پر دغه لوی سړک مستوا کړي چې هر ورځ یو دوه درې نفر زموږ مړ کیږي خو څوک زموږ خبرې پر غوږ نه نیسي. خو موږ د رئیسات د ترافیکو څخه غواړو چې زموږ دغه غوښتنې ته ځواب راکړي او ازادي راډیو باید دا نه شرسي چې موږ بیخي په ستونزو کې یو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د خدای په امان.
ہلو السلام علیکم بال السلام آزاد کاپیسا والا جلسات ولسوالی رگی گما دغا د 95 کال پیسے مونتا مائی تیما ما تو پیسے مونتا یوسی نہ پرسی نہ خلاص نہ پرسی پیسے مونتا نہیں دی راکڑی او دغا مونگا وقت مسلی نے تور اسا ہوئی چې دغا مونگا ماشین راکی اصلا
ہلو السلام علیکم زدا خاص روزګان د ولایت روزګان د ولسوالۍ څخه خبره کوم ما پیغام دادی ازادي رادیو ته چې د خاص روزګان د ولسوالۍ ملکی وګړي ډیر سخت دي ډیر سخت وچکالی سره مخ دي نو زموږ د اشرف غنی ډاکټر عبدالله څخه دا هیله لرو چې د خاص روزګان د ولسوالۍ د وګړو ته د لکه پاملرنه وکړو سلام به هره ډیره مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی چلور نیمه بجې شوې دی له فرشته جلال سي څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډي سورو
د افغانستان د سولې علي شوروي په ابوظبي کې پر دې خبرې کېږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوي څرنګه مذاکرې پیل کړې. د شورا غړي نن ازادي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلزاد په غوښتنه د افغانستان د حکومت پلاوي نن ابوظبي ته رسېدلی دی. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وایي چې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د پلاوی او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ مذاکرو د پیل امکان زیات دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي په افغانستان کې د جګړې ټولې شکلې خواوې دې نتیجې ته رسېدلې چې جنگ باید پای ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي موږ ته دې ستاینه کوو چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د پاکستان تعهد منی او ورته متوجه دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیون دی مستورا نن په ژنیو کې د ایران، روسیې او ترکیې له ډیپلوماتانو سره ګوري او په سوریه کې د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د نوي اساسي قانون د جوړېدو پر امکاناتو خبرې کوي او د برېټانیا هوایی شرکت برټش ایرویز تر یوې لسیزې ځنډ وروسته وویل چې اسلام آباد ته خپل پروازونه لسره پیلوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله برټش ایرویز پریکړه کړې چې اسلام آباد ته خپل پروازونه د راتلونکي کال په دوبی کې بیا پیل کړي.
رحمت الله افغان د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله پاکستان سره د سیالۍ لپاره قطر ته رسیدلې او د قطر په دوحه کې یې خپل تمرینات پیل کړل. ملي امید فوټبال لوبډله به د جدې په څلورمه د پاکستان فوټبال ملي لوبډلې سره دوستانه سیالۍ وکړي. افغان فوټبال فدراسیون وایي له دې سیالۍ هدف د آسیا د 23 کلنو فوټبال اتلولو ته د لوبې چمتو کول دي. دغو لوبغاړو په هند کې 10 ورځې تمرینات وکړل او تېر ورځ له هند کابل او له کابل بیرته قطر ته روان شول. دا په داسې حال کې ده چې ملي فوټبال لوبډله به د روانې ډسمبر میاشتې په 26مه له ازبکستان سره سیالۍ وکړي او د آسیا په هاکی سیالیو کې افغانستان خپل لومړی لوبه ازبکستان ته وبایلله. افغان لوبغاړو نه شکرای چې د ازبک لوبغاړو پر وړاندې ښه مقاومت وکړي. د آسیا په کچه د هاکی لوبې د پاکستان په لاهور ښار کې کیږي چې افغانستان به خپلې دوه نورې لوبې له نیپال او قرغزستان سره وکړي. ملي هاکی بازانو لومړی لوبه ازبکستان ته 11-0 وبایلله. د هاکی ملي فدراسیون مشر مصطفی سادات وویل چې دوی د دغو لوبو لپاره چمتووالی نیولی و خو دا چې افغان لوبغاړو په معیاري لوبغاړو کې تر اوسه سیالۍ نه دي کړي نو ځکه به ورته دغه سیالۍ یوه ننګونه وي. د هاکی ملي ټیم یادو سیالیو لپاره د چمتووالي تمرینات په خوست ولایت کې کړي وو او له تېرې چهارشنبې ورځې یې د پاکستان په لاهور ښار کې تمرینات شروع کړي.
د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د نارینه په مقایسه په رسنیو کې د ښځو شتون کم دی. د یاد وزارت مرستیال سید حسین فضل آقا سنگچارکی د سې شنبې په ورځ د کلید ګروپ لخوا د یوې سروې پایلو د اعلان په غونډه کې ویل سره له دې چې په رسنیو کې د تیر په مقایسه د ښځو شتون ښه دی خو بیا هم کفایت نه کوي. په ورته وخت کې د کلید ګروپ له لورې د هیواد په نهو ولایتونو کې سروې موندنې ښیي چې د بېلابېلو لاملونو له امله د پخوا په مقایسه په رسنیو کې د ښځو شتون کم دی. نور حال د فیروزې عزیزي په رپورټ کې اورو.
په په افغانستان کې د کلیت ګروپ له لوري په خوست، هرات، ننګرهار، کندهار، بلخ او یو شمېر نور ولایتونو کې یو شوې تازه سروې ښیي چې په رسنیو کې د نارینهو په پرتله د ښځو شمېر راکم شوی. د دغه هیواد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال سید حسین فاضل آقا سنچرکی وایي سره له دې چې د ښځو د رسنیزو فعالیتونو په برخه کې کار شوی، خو لا هم د هیواد په زیاتو ولایتونو کې د ناوړه دودونو او زورواکو موجودیت په دې برخه کې د ښځو د شتون د مخنیوي لامل ګرځېدلی دی.
در ولایات دور افتاده
په لری پروتو ولایتونو کې د ناوړه فرهنګ دودونو او د یو شمیر زورواکو شتون په دغه ولایتونو کې د دې لامل ګرځي چې د ښځو د رسنیزو فعالیتونو مخه ونیسي.
کلیت ګروپ د هیواد په نهو ولایتونو کې د یونسکو او د آسیایي هیوادونو د ښځو د شبکې په همکارۍ په رسنیو کې د ښځو د حضور په اړه سروې ترسره کړې ده. په یاد سروې کې 295 هغه ښځې پوښتل شوې چې په رسنیو کې کار کوي. په رسنیو کې ښځو ته د نارینهو په پرتله کم معاش ورکول، همداشان یې د رهبرۍ او د ظرفیت د کچې کموالی او د کافي کاري تجربه نه لرل هغه څه دي چې په دغه سروې کې په ډاګه شوي دي. د کلیت ګروپ د سروې له مخې په ټول افغانستان کې په 50 رسنیو کې 270 ښځې په مستقیم ډول په کار بوختې دي، چې له دې شمېر 50% خبریالانې، 90% ویاندویانې او پاتې نورې په اداري برخو کې کار کوي. په ورته وخت کې د کلیت ګروپ مشره نجیبه ایوبی وایي د دې سروې هدف دا دی چې په هیواد کې د رسنیزو فعالیتونو لپاره د ښځو کچه پراخه کړي. د هیواد په کچه چې په 9 ولایتونو کې یو سروې ترسره شوی، راغلی یو چې پایلې له تاسو سره شریکې کړو. البته دا سروې د هغې سروې یوه برخه ده چې د نړۍ په 9 آسیایي هیوادونو کې پیل شوې. دا یوه ابتدایي سروې ده او هدف یې دا دی چې باید د ښځو شمېر په رسنیو کې هر ورځ په آسیایي هیوادونو کې لوړ شي. د افغانستان د خبریالانو کمیټې غړي وحیدی فیضی ازادي راډیو ته وویل که په رسنیو کې د ښځو او نارینهو ترمنځ جنسیتي انډول په پام کې وساتل شي، نو شمیر به یې په پراخه کچه لوړ شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ماستری
کچمه زکړه کړې زه د افغانستان د خزینو د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی. سلامونه د نیمه نړۍ پادې خبرونه کې د هغې هلمندۍ پیغلې پاړه غږیږو چې د دې ولایت په نام نه وضعیت کې د افغان ښځو د حقونو لپاره مبارزه کړې او په نړیواله کچه یې کارونه ستایل شوي. د افغانستان په نامنه سیمو کې د ښځو کار او فعالیت څومره ستونزمن دی او یوه ښځه څنګه کولی شي په خپلو کارونو کې دومره بریالی شي چې نورو ښځو ته په یوه الګو بدله شي.
محفوظ لپاره ما یو کتاب د بلاسیور په نامه باندې هم ولیکي چې هغه زما خپل لیکل شوی.
اکثر زموږ شاګردان د مکاتب او انجینو د ځان ته ولګو ټاکلی دی.
زموږ همکاري فرشتي غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په لړ کې د ښځو د حقونو د یوې فعالې مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې د پخوا په پرتله د ښځو ټولنیز فعالیتونه پراخ شوي او دوی په دې توانېدلې ترڅو د خپلو حقونو په اړه پوه شي، زده کړې وکړي او د کار او فعالیت لپاره زمینه برابره کړي، خو په دې برخه کې جګړه تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي. اکثره وخت هغه سیمې چې امنیتي وضعیت یې ښه نه وي، ښځې هلته د کار کولو لپاره زړه نه ښه کوي او یا تر ډېره هڅه کوي چې تر ښارونو محدودې پاتې شي. خو شته داسې ښځې چې د هیواد امنیتي وضعیت عادي چاره بللې او د جګړې په سر اور کې خپل دنده او مسؤلیت مخته وړي. ایوال همدغه ښځو څخه هلمندۍ پیغله نسیمه باری ده چې په دې وروستیو کې د سارک غړو هیوادونو لخوا د یوې مبارزې او رضاکاري پیغلې په توګه د دیرشو هیوادونو په منځ کې مډال واخیست. دا مډال هر کال د نړۍ په کچه هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د خپلې ټولنې د بدلون لپاره یې فعالیتونه اغیزمن تمام شیبی.
ما د مبارزې چې ما په کوم حالاتو کې تحصیل کړی یا سره کوم حالات سره زه مخامخ شوې، څنګه ما کار کړی، فعالیت مې څنګه پیل کړی، دا فعالیت هدف مې څه، د چا لپاره مې کړی، څومره مې کړی او په دې کې څومره کامیاب شوې، دا هغه پوښتنې وې. هغه پوښتنلیک کې مدرسه وی کله چې مې هغه بشپړ معلومات ورواستوله، خو زما زړه نه لوېده چې په دې سیالۍ کې مطلب ګټونکی وسم، ځکه دا په نړیواله سطح و.
نسیمه باری د سیاسي علومو په برخه کې د ماسترۍ تر کچې د پاکستان په کوټه کې زده کړې کړي. هغه وایي که څه هم له هېواده لرې وه، خو بیا هم د کورنۍ ځینو غړو یې له ماشومتوبه د دې له زده کړو سره مخالفت کوه. د نسیمې د ژوند دغه وضعیت د هغې په یوه لنډه کیسه کې هم ځای نیولی دی. نسیمه وایي په زلونو د ښوونځي له لارې راګرځول شوې، خو بیرته یې په پټه درس ویلو ته دوام ورکړی.
ځینې وخت به داسې حالات راغله د کورنۍ غړي یا ورونو په اصطلاح باندې ما ووایي، یا کله ما ورته وویل چې زه درس وایم، زه ښوونځي ته ځم، په وارو وارو دا کوشش کوي، مطلب چې د وهلو د لارې، د ټکولو د لارې، دا لار به موږ باندې پرېږدي.
نسیمه اته کاله وړاندې هلمند ولایت ته راغله او ټولې هلې ځلې یې د خپلو هغو انځولو لپاره کړې چې د امنیتي ستونزو، د ګواښونو او کلتوري محدودیتونو له کبله د غږ پورته کولو توان هم نه لري. نسیمه د امیل په نوم د یوه اخبار مسؤوله ده چې ټول موضوعات یې د ښځو په ژوند پورې تړلي دي. د نسیمې باري کشره خور بصیره د هغو ستونزو یادونه کوي چې هغه په کور کې ورسره مخ شوې ده.
زما ورونو همیشه جنجال کوي، نسیمې موږ مشره خور مکتب څخه بیرته درملنه پورې د جنجالونه کم نسول. کله چې دوستان خبرېدل، دوستان راتلل زموږ کور ته، د کلي ښځې راتلې، زما د مور سره کښېناستلې. هغه همیشه دا وایي، نسیمه باید د کور کار وکړي، ښځه ده، نه باید درس وایي، باید لاړه نسي. اوس زموږ په کورنۍ او ټولنه کې د افتخار ورباندې کوي ټوله.
نسیمه وایي څو کاله یې په رضاکاره توګه په یوه راډیو کې هم کار کړی او د ښځو د حقونو د پوهاوي په اړه یې بېلابېل پروګرامونه چلولي دي.
ما د مسکان امی یو راډیو کې هلمند ولایت کې چې د ښځو لپاره کار کوي، په هغې کې د رضاکارۍ په صفت باندې، د ویاندې په صفت باندې خپرونې هم چلولې دي چې هغه د ښځو د ټولنیزو موضوعاتو په هکله به وي، د ښځو حقوقي مسایل به په هغه کې مطرح کېدل.
هغه وایي په راډیو کې لا هم په مستعار نوم خپرونې مخته وړي، ځکه چې د کورنۍ غړي یې د کار کولو خلاف دي. اغلی باري د سارک غړو هیوادونو مخکې د کومو بنسټونو لخوا ستایل شوې ده په اړه یې وایي:
ما د کندهار او هلمند اطلاعاتو فرهنګ ریاست څخه تقدیرنامه ترلاسه کړې ده، د هلمند او والي د ولایت مقام څخه تقدیرنامه راکول شوې ده، د ښځو چارو ریاست لخوا په وار وار ستایل شوې یم، د دې تر څنګ حقوقي بشر ماته تقدیرنامه راکړې ده، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا چې د زما کتاب په دغه سیالۍ کې انتخاب شوی و چې بیا دوهم مقام د افغانستان په سطح وګټي.
نسیمه په یو حقوقي اداره کې کار کوي چې یو برخه یې د ښځو لپاره ځانګړې شوې. دا وایي د عامه پوهاوي د پروګرامونو د پلي کولو لپاره په زلونو اړه شوې چې د هلمند ناامنه ولسوالیو سره سره ځینو نورو ولایتونو ته هم سفرونه ولري.
د کور د خوا به دومره موږ ته ویل کېدل، ځینې وخت به دروازه راته وتړل چې ته نسې تلای، په داسې حالاتو کې چې حتی نارینه خپل دوکانداري ته نه ځي، په کور کې پاتې دي، ته څنګه په داسې حالاتو کې ځې، ته څنګه خپل سر دې په لاس راخیستی دي چې په داسې حالت کې ځې؟ موږ رخصتي نه لرو. په زیاتو ولایتونو کې موږ دغه امنیتي ستونزو سره مخامخ یو، نو دا په دې معنا نه ده چې موږ خپل کار او فعالیت پرېږدو. که چیرې کار پرېږدو، نو موږ مجبور یو چې یوه ګوله ډوډۍ پیدا نه کړو، فعالیت هم ونه کړو، کامیابي هم ونه لرو، بل د حق دفاع هم ونه کړو، د تعلیم سم بې برخې پاتې شو.
په جنوبي زون کې د پروموټ پروژې مسؤوله وژمه توخي وایي د نسیمې باري په اکثره هغو سفرونو کې ورسره یو ځای و چې د ښځو د عامه پوهاوي لپاره یې د هلمند او کندهار ولایت ناامنه ولسوالیو ته کړي دي.
دا د یو نجلۍ لپاره ډېر سخت کار دی، د افغانستان په ټولنه کې چې له کوره راوځي او یا هم یو بل ولایت کې کار کوي، او تر څنګ یې په هغه ولایت کې چې کار کوي داسې یو دفتر کې کار کوي چې مثلا مختلفو نورو ولایتو ته ځي. دا رښتیا هم ډېر سخت کار دی او رښتیا هم ډېره غټه مبارزه غواړي.
شپږویشت کلنه نسیمه لیکوالي هم کوي او تر اوسه پورې یې د لنډو کیسو دوه کتابونه، د بالا سیوری او د خاورو ډیوه په نوم چاپ شوی، چې د بالا سیوری کتاب یې د ډیرو خلکو د پام وړ وګرځید، په ملي او نړیواله کچه یې ستاینه هم وشوه. مدني فعاله شریفه نبی وایي کله چې د نسیمې باري بالا سیوری کتاب چاپ شو، د خلکو غبرګونونه مختلف وو. اغلی نبی وایي د کتاب تر چاپېدو وروسته یو شمېر لوستو کسانو هم د هغې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړل.
د خانمباري پر وړاندې زیاتره ورونه هغه ورونه چې لیکوالان و خپل کتابونه د خپل شعرونه لیکله، باسواده خلک ټولنې درلودې، خنډ وګرځېدله چې دا خور تر دې مقام رسېدل باید چې زه وسم.
لیکوال او منتقد احمد شاه پاتون وایي په هلمند ولایت کې د خلکو ذهنیتونو بدلولو لپاره کلونو مبارزې ته اړتیا ده. د نوموړي په خبره د نسیمې باري په څیر ښځې باید ودرېږي او ټولې ستونزې په ځان ومني تر څو نورو ښځو ته د تعلیم او کار زمینه برابره شي.
یو لیکوال په توګه باندې د یو شجنه راوړند کېدل یو نوې خبره ده، نادره خبره ده، د خلکو د پاره د حیرانی وړ خبره ده. ان زه د سینوای مچدلته زمينه نه ده برابر، زمينه ستا خو یو ډیره سنځمنه مرحله ده، دا باید یو مرحله تېک شجی باید کار وکي یو څوک باید قرباني ورکي چې دغه حالت عادي کی.
نسیمه باری وای د پلار تر مړینې وروسته د کور سرپرستی په غاړه واخیسته، نو ځکه یې د واده کولو لپاره زیاتره رویبارانو ته هم منفي ځواب ورکړی.
د واده کولو سره ځکه انکار کوي که چیرې ما واده کړی وای شاید پر هغه مقام چې زه یې مزنه وای اوس هم په دې باره کې مطلب ښه چانسونه ستا، خو زه ورته زړه نازړه یم، انتخاب کول زما لپاره ډېر سخت دی.
د هلمند د ښځو چارو رئیس قمر نیازی وای که څه هم په هلمند ولایت کې د پخوا په پرتله د ښځو وضعیت ښه شوی، خو د امنیتي ستونزو سره سره اقتصادي ضعف او کلتوري محدودیتونه د ښځو د کار پر وړاندې لوی خنډ جوړوي. اغلی نیازی وای دوی اکثره وخت هڅه کړي د هغو ښځو له کارونو قدردانی وکړي چې د هلمند په ناسم وضعیت کې د نورو ښځو د ژوند ښه کېدو لپاره کار کوي.
ګردان د مکاتب او انجینو د ځانته ولګوټه کلی ده چې موږ راتلونکي نسیمه باري اوسېږو.
یو څه تغیرات د هلمند په ولایت کې راغلی، یعنې موږ په دې باندې وتوانېدلو چې خپل حق خوندي دې ته وهڅو او تقدیر یې کړو، ستاینه یې ورته وکړو. کوم چې په دغه شرایط کې دوی وځي قهرماني کوي، کار کوي.
که غواړئ د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاوو کې ورسره مل پاتې شئ، نو د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي راډیو پر څپو واوري.
راځي واورو د هلمند ولایت اوسیدونکو د نسیمه باری په څیر د فعال خزو پاړه څه نظر لري.
زه میرویس خان یم د هلمند ولایت یو تانو سیدونکو. د شو فعالیت ست ځینې مرمنې مش وینو خو کی فعالیت کوي، خو بدبختانه چې له سختو ننګونو او له سختو نیمګړتیاو سره مخ دي. دغه یو عام مفهوم او عام مفکوره نشته چې مثلا شزه حق لري چې د باندې راوځي او کار وکړي.
دغه ناامنۍ د دې سبب ګرځېدلې چې ښځې په نام نسیمو کې فعالیت ونه لري یا یې فعالیت کم وي. په دې برخه کې دولت هغه لازم اندازه حاکمیت هم نه لري. دوی حتی مکتب، مدرسې، کوم پلورنځي ته پتاک هم ځانونه خوندي نه احساسوي. پد خو فعالیتونه سول چې دوی ترسره کړي.
په افغانستان کې زیاتې ښځې کار کوي، خو ولې ځینې یې د نړیوالو د پام وړ ګرځي او په نړیواله کچه ستایل کیږي؟ بریالیتوب ته د رسیدو په لاره کې دغو ښځو څومره ستونزې ګاللي، او یوه ښځه څنګه کولی شي په خپلو کارونو کې دومره بریالی شي چې نورو ښځو ته په یوې ایډیالي بدله شي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی د عدالت موسسې له مشرې او د ښځو د حقونو له فعالې لیلما ناصري سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی ناصری ډیر زیات مننه. په لومړي سر کې کپدې وغږی ګوچې په افغانستان ټولنه کې خو زیات شمیر خزی دي چې کار کوي او د کور د باندې وزي یو عاید لري، ولی ځینې خزی مطرح کیږي او ځینې خزی نور ته ولګو جوړي؟
زه فکر کوم چې یوازینی شی چې د خزو سره مرسته کوي چې هغه پرمختګ وکړي او هغه اهداف ته ورسیږي چې دوی ځان ته تعین کړي، جرأت دې ده چې استادګي وکړي، مبارزې ته ادامه ورکړي تر څو کولی شي هغه څه لاسته راوړي چې دی غواړي. چون ستونزې زیاتی دی د جګړې په حال کې هیواد ده، په داسې حالت کې چې یو څوک غواړي چې خپل نورمال ځوان یا خپل نورمال کار روزمره توګه سرته ورسی، مګر د هغې له څنګه غواړي خدمتو کې، غواړي د خلکو سره په تماس کې اوسي، غواړي هغو مناطقو ته ځان ورسوي چېلته خلک کومک ته ضرورت لري، د په خپل ذات کې قهرماني ده او باید هم ستاینه اوسي.
کله چې یوه میرمن په نړیواله یا ملي سطح ستایل کېږي، خلک پیژني، خلک په اعتماد کوي، د دې دنده آیا نوره هم سختېږي که نه؟ همدومره کارونه چې دې کړي همدومره بس؟
تر مډال اخیستو یا جایزې اخیستو وروسته دنده په دې سختیږي چې توقعات ترې لري. تر دې حد چې څومره خلکو پیژنده اوس له هغې نه زیات خلک پیژني، دا د یو بل لاسته راوړنې د آغاز نقطه ده.
او خلک او ټولنه په دې برخه کې څه دنده په غاړه لري کله چې دغه سې مېرمنې په ټولنه کې وي؟ د دوی سره چلند څه ډول وکړي او تر څنګه کولی شي چې د دوی په پرمختګ او بریاو کې لا هم ورسره پاتې شي؟
فکر کوم خلک باید د هغوی سره استی وکي لا هم د غوی د اهداف ته پر رسیدو کې ورسره ودرېږي او مانی نسی د غوی د پیشرفت، بلکې نور هم راستي وکي تر څو د هغې له پیشرفت نه، د هغه شخص کې خځوي کناري نه، د هغې له پیشرفت نه دوی ته هم ګټه ورسیږي او دوی هم کولای شي چې بهتر ژوند وکړي او بهتر انسانان وي.
درنو اوریدونکو، د انیمی نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړ کړي او ما همایون هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیدګي تر بیا ښه وخت ولرئ.
جنگ زارا چوی دا اسمه بدی سیگی
دوا سیمه که په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدر مناوریدون کو سلام حکومت لکه چور خلق زی پا زی سر پا طلاق تاویگی نه اخوازی نه داخوا چی اصلی مقصد پای چیوی ای سره پویگی نه پا کسپار چارواکی مور سر تاویگی او سرون دوم را گنگ شیوی چی نه ده کار ساها پیجنی او نام ده بیکاره چی لگی سرچرخی کمشی یا دوبای تراوانوی یا استانبول دوشنبه او یا تاشکانتا چی سرچرخی آرامشی د خبراونې په پایل کې مو هغه کاری جلسې ته بیایو چې د ځمکنیو اوبو د کمیدو او ښکته تلو د څیړلو په خاطر جوړه شوې ده
د بیلابیلو وزارتونو د اوبو مربوطو برخو محترمو رئیسانو ښه راغلاست
مننه
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په پایتخت او نور لوی او وړو خرونو کې د کارونو ترڅنګ د ځمکې اوبه هم ښکته ځي او ویل کېږي چې تر شلو متر هم اوبه ښکته تللې دي شاید اوبه نور هم ښکته لاړې شي او بالاخره وچی شي چې دا به ډیره غټه فاجعه وي له اداري فساد وروسته به دا فاجعه وي نو قدرمنو رئیسانو او د اوبو په برخه کې د هیواد لویو متخصصینو او ماسترانو موږ او تاسو د دې لپاره راټول شوي یو چې د اوبو د نور ښکته کېدو د مخنیوي لارې چارې پیدا کړو که مو دا کار وکړی شو نو دا به مو ډیر غټ کار کړی وي او د نړۍ په سطح به مو یو علمي ریکارډ جوړ کړی وي زه باور لرم چې تاسو غوندې د اوبو د چارو ماهرین به خامخا کوم حل راوباسئ که څنګه او بخی دا د زور وهلو کار نه دی یوازې په علمي بنیاد د حل لاره پیدا کول دي نو په دې اساس خپل ماغزه او تجربې په کار واچوئ لومړی به د اوبو د چارو لویه متخصصه او په دې برخه کې د جمهوری ریاست د اوبو د چارو مشاوره آغلی بلبله خپل تلایی نظریات وړاندې کی مهرباني بلبله
د ټولو خاغلو او آغلو په اجازه لومړی له تاسو ټولو نه هیله کوم چې د روانې وچکالۍ په مناسبت یوه دقیقه سکوت وکړئ ټول به دعا کوو چې خدای پاک په خپل ټول مرحمت سره اوبه راپورته کړي که خدای پاک اوبه راپورته نه کړي موږ او تاسو ماهرین او کارپوهان نشو راپورته کولای ځکه موږ یې د پورته کولو لپاره واټر پمپونه لرو او هغه هم په دوه ډوله دي زیرابي او سرابي په دا دواړو یې چې راپورته کړو نو داسې وبولئ چې اوبه مو نورې هم ښکته بوتلې ما جمهوري ریاست ته هم دا مشوره ورکړې وه چې له خلکو د دعا غوښتنه وکړئ ترسو پخپل اوبه راپورته شي په دې اکلا ز نوري خبرې نه لرم خو تر هغه چې اوبه راپورته نشي نوري به مخ کته لاړی شي له توجه نه مو مننه
د ځمکې لاندې اوبو د څېړنو د مرکز له مشر پروفیسور خادم سربندي صاحب نه هیله کوم چې په دې اړه خپل قیمتي نظریات له موږ سره شریک کړي خادم صاحب مهرباني
زه هم پخپل وار سره ټولو ته سلامونه وایم او له ټولو هیله کوم چې د زړه له تله دعا وکړي او له الله نه وغواړي چې د مځکې لاندې اوبه د ښکته تللو په ځای بیرته پورته راجګې شي او خلک له دغه مصیبته خلاص شي اوبه په څو ډوله دي او په عمومي ډول په دوه ډوله دي یعنی خوږې اوبه او ترشې اوبه خو متاسفانه چې خوږی اوبه مخ په کمېدو دي، او که چیرې همداسې نورې هم کمی شي آخر به خلک له ښارونو څخه د سیندونو غاړو ته مهاجر شي.
سربندي صاحب، دا ووایه چې څنګه راپورته شي او د ښکته تلو مخه یې څنګه ونیول شي؟
که دې یاد وي نو چې ماشومان وو د خوړو په غاړو به مو لوبې کولې، او هلته به مو واړه واړه ډنډونه جوړول، خو یو به مو چې لږ غوچ که هغه بل به وچ شو. نو اوس دلته هم همداسې ده چې څوک یوه څا له هغې بلې لږ ژوره کړي، نو هغه لومړی وچوي او په دې ډول د ساګانو د ژورېدو مقابله روانه ده. اوبه هم زد ورسره کوي او ښکته ځي.
ښکته خو ځي، څنګه یې مخه نیول کېدی شي؟
مخه به یې نو سړی څنګه ونیسي؟
اوس به د طبیعي اوبو په برخه کې ډاکټرې تورپیکۍ نه دا پوښتنه وکړو چې دغه د اوبو د ښکته تلو ستونزه څنګه حلېدی شي؟
د اوبو مسله یوه ډېره مهمه او د اندېښنې وړ مسله ده. که اوبه همدا شانې ښکته لاړې شي آخر به بیخي ورکې شي، خو زه امیدواره یم چې اوبه بیرته راپورته شي او آن د مځکې سر ته راپورته شي او ټول ښارونه په جهیلونو بدل شي.
که داسې وشي نو دا به بیا بله فاجعه وي، ځکه چې بیا به مو ډېرې اوبه لاندې کړي.
زه خو وایم چې له دې وچکالۍ نه هماغه ډېرې اوبه ښې دي.
اوبه ښې دي خو چې وي اوس خو د مځکې تل ته روانې دي.
امید دی چې بیرته راپورته شي.
مشاور صاحب، ته څه وایې؟
زه هم امیدواره یم چې بیرته راپورته شي.
نو راځئ ټول په ګډه ووایو چې امید دی اوبه راپورته شي.
امید دی اوبه بیرته د ځمکې سطح راپورته شي.
پخوا به چې میړه لږ هم ښځې آزار کړو نو ورته ویل به چې طلاقوم دی، خو اوس چې ورته په غوسه شي د موبایل نمره یې بلاکوي.
بله، وعلیکم سلام. څه شی؟ ولی خو پرون به در وړل، تا څنګه خلاصېدل دي؟ ښځې لیونه یې دې کړم، دومره فرمایشونه دی ولاکه مستوفی هم پوره کی. خازه در به وړم، مم غموه، د خدای پامان. بله اورم، څه وایې؟ د لاسونو صابون نشته؟ ولې خو تېره ورځ مې 15 چکې در وړ، چا ته دې ورکه؟ د تا چې مور او خور راشي بیا کور په خپله سپېره کېږي. زه ډېره غږېږم، سمه ده در به وړم. اوس مې د خدای له دې ښځې خلاص کی، په دا بوډاتوب کې مې هم په ارامه نه پرېږدي. بله څه وایې؟ خربوزه در وړم؟ او ښځې، کدو او خربوزه څه ډول در وړم؟ دومره توان په ما کې نشته. چټي چټي مه غږېږه، که درغلم سابه به دې په مالګه کم. با خدای که په ژب هم کېدی. اورار مې راغلی، څه ډول انسان یې؟ که نه وي یو خربوزه به واخلم ورکوې، اوس یو غږ کړی دی. بله اورم، څه شی؟ اوس خامونه لکه مکم، خو دغه دی خربوزه اخلم نو. څه شی؟ پلار دې هم راغی؟ زه څه غرمې ته نشم درتلی، د یو ملګري کره مې ورځم، زنګ یې راته وهلی و چې میلمه مې یې. او زه په مخه دی ښه، بیا زنګ ونه وهې. ورکوی نن به چېرته ښه یو چاینکي وخورم، له کوره هسې هم راته مسافرخانه جوړه کړې ده. الو اورم، بلای کباب، بیا زنګ ونه وهې. ته ودرېږه چې دا نمره دې بلاک نه کړم، له تا بل رقم نه خلاصېږم.
وانجلی اموره، دا د پلار موبایل د زنګ نه تېروي، خدای ته خیر کی.
مصروفه ببی؟
نه پوهېږم، دا مې شلم زل دی چې زنګ ورته وهم، چې یو زنګ تېر سي بیا وایي مصروف دی.
تراکه
دا دی وخت.
دا خو مې پلار بلا کړی یې، انټرنیټي طلاق در کړی دی.
دا څه وایې وکم عقلې؟
ریښتیا وایم،
اوس دما زنګ نه ورځي.
نه، په ډېرو فرمایشونو دې په تنګ، آخر یې بلا کړې.
نو چه داسې ده، ته غوټۍ ته زنګ ووهه چې هغه د پلار ته زنګ ووهي او ورته ووایې چې د لالا غا دې واده ته ځي او که نه ځي.
ښه مورې.
بله اورم لورې. مور دې څه وایې؟ لاړ به شو، خو ګورې که د هغې فرمایشونه تاسې وایې نو بیا تاسې هم بلا کوم. او
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل او زهیله زرمتۍ. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي: 00 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1